السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لاس بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده د خبرونه په راپورونه کې چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دایش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي په خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له مرزي احمد زین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ پوره خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دای وژل شوی دی خپلواکو سرچینو د دې پیغام کراوالی نه دی تایید کړی ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی د تیر میرادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول د خوست امنیه دارمل په وسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپ مین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو ښاغلي غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د کله ځای ولس مړی او درې ټپیان ورول شوی دي چې یو ټپی بیا وروسته ساور کړه د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلي دي یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمېر نږدې 150 کسانو ته رسیږي د پیښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي د دغه خونړي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه ده منلی خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو بی پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي نوموړی وایي په وژل شوو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور و د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربا اسکاټلند څخه وګټله د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړ خو اسکاټلند ته د 211 منډو هدف وټاکه محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو شهزاد په شپږ د څوپونو 15 منډې وکړې له شهزاد وروسته نجیب زدران په یو 20 بالونو کې ودیرس اصغر سنگزی په یو 10 بالونو سلور دیرس محمد نبی په 13 بالونو 3 سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړې سکاټلندي لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادبین راښار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پای ته ورسیده او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 70 پوله یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوی اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر نوښت وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چینن پای ته رسیږي بیا ونه غسیږي. د مذاکرو شامل غاړو ویلي چې پر یوې موافقه سلا کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالي بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدراعظم الکسیس سپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې 4 ساعته بحث وکړ. د یونان صدراعظم پرون هم 8 ساعته ولګول او هڅه یې وکړه د یورو حوزوي پور ورکوونکي وهڅوي چې یونان ته د میلیاردو ډالرو په ارزښت مالی مرستې پر موافقه سلا شي. د یونان خلک دغې مالی مرستې ته ځکه اړتیا لري چې د خپلو پورونو ستونزه ورباندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وتلو مخه ورباندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملال د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالی وویل نن بلوخ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولی شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیسي. ملالی یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالی وویل چې په لبنان کې د سوریې د کډوالو غږ باید واورېدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسېږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه ده منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یو حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزول. د حملې 9 کسان ووژل او 25 تنه نورې ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال ووژل شول چې وو حمله کوونکي په عدن چوکې پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یوې بلې موټر بم حملې 4 کسان ووژل او 11 نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چاودنه کې مړه او 8 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې پرونی په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپون ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې د ایوې ویالې د جوړولو چاره بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښه نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک ځای نه وو، هغه د سیلابو او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی. تر یولسو بجو پورې در دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو د دې خبرونه د مطالبه برخې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان وویل چې دغه هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیاته کړه چې ټاکل سوی په راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره به په افغانستان کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیست که داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی داده چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله داده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي، څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځایه راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویې ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بل خوا د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
طالب او داعش تقریبا لس دول سوریتی متحد جمهوری جمهور روان دی په مختلف ولسوالۍ د میرحال کې دختونه د اشتردو او غټو ټولو د حوالونو خلکو په کورونو کښې لګېږي عوام خلک هم کشیدانې دي خو حکومت سکوت کوي. غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کښې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د افغانستان د جګړې د رنګ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنګ بدل شوی دی. په سر مقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول. د سرمقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کېږي او بیا له څه مودې وروسته بېرته له پښو غورځي. سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بېلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي. په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوې تشې جبران کړی. دا بیا د نننی افغانستان اونیزې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت دې برخې ته جدي کار نه دی کړی. د ورځپاڼې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توطیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي. په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبري کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامي خوځښت جواز نه لري. په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبیدالله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هره ورځ 2 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال دا ارقام تر دې زیات دي. قسیم سلمل او په دې اړه نور جزئیات.
په
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شاید شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسیده
با خوشینه سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویلې شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن ایوان دزه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رونمایی
شي. شغلی فروتن که څه هم د 6 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیاته کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګو لکه له پروسه شکل څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي نو د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% لوړوالی شي. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبله په اړه یو راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 1500 زیات ماشومان وژل سوي او نږدې 15,000 زخمیان سوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې د په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چار وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمی تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی کوي. خو زمونږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ماتیو لاله خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی. پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر ټکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم دریمه پرله پسې بریا دي ټولو ته مبارک وي. هیله ده پاته دوی مسابقه هم وګټو. ایمل لیکلي د اشډله چهار ځای پیدا سوی پر خلکو زور زیاتی کوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات دي په اوسنی معاش د هیڅ یوې کورنۍ ګزاره نه کیږي. عزت الله افغان له کندهاره د دولت له وسلوالو مخالفینو هیله کوي چې د اختر په مبارکو ورځو کې کوم تخریبي کار ونه کړي چې خلک د اختر په خوشحالۍ پوسي.
دا واسطه سوزنی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکه چې مقابل لوري پوره نه کړای سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربا لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې پچه وګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونی په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خوله و. شهزاد د کرکټ د شل اووریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپله دریمه لوبه کې په 16 توپونو 15 اویا منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته یې چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 8 اصغر ستانکزي په 1 بالونو 4 محمد نبی په 13 بالونو 3 سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په 1 وروستي بال 6 منډې وکړې. محمد شهزاد 8 او 15 نجیب الله زادران 3 او 1 محمد نبی 3 سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانکزي هر یوه 6 ووهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن لیکینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښتست. د کونړ ولایت په مرکز کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیاته اندازه مځکه خړوبه سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روحله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالې د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وې بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمیل کوونکی به نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالي اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه به راغلل نو دا به له منځه وړله خرابېدله به بیا به خلکو ته تکلیف و بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه والله په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده. تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیله دي، جوماتونه دي، ورباندې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تاکسه به خلک دې تاکسه سره مخ الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سره ورسو د کیراله چې څومره زمکا و دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګینه کېده ان شاء الله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیراله ته اوبو رسیږي هغه زموږ مشکل چې ان شاء الله خلاص
خلک وای پوخا هم په کونړ کې د کیرهال یو سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګېدلی او چې کله هم لږ سیلاب راغلی هغه ویلی ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوی دی
روح الله انوری رپورٹ راکوي لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زیناوري
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول د خوست امنیه قمندان مل په وسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو د اسلامي دولت ډلې دایښ نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپل درېمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ د دغې موافقې له مخې پیر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کم کې د ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله ملالی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمۍ پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي او ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشریزه کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي د ګوري اچار او د لوبو لو میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په 35 کلونو کې هیڅ ډول یو لوی اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګری له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نور حال د داوود تپان په رپورت کې
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دی کړي او په 13 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په 13 کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی
اقتصادی پروژه چې زی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ول متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي او په خاصه دلته پروژه تطبیق شوی نه دی اول پروژه موږ لرو د پارکاش نتی د زر جرم ځکه لرو موږ ول متاسفانه سرمایه گذاران یو وس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونه کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه گذاري کړي سه خو بدبختانه ست هم ځکه تر اوسه پرې په شپاکل کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې سه متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده باید مخکې باید پیل شوی وای او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده کرزي صاحب هم واده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړی موږ سره سره لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه صدا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګر ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي یو ځل بیا نصیر عالمیار
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سره په کابل کې ځینې یو دوسلی فابریکی دیسه په کابل په پارکش ناتی کې هغه سرمایه گذاری کړي ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه او دینو د دولت حمایانه
د پکتیاو شمیر سوداګر او کروندګر وای چې دوی سره تش په نوم وعده کوي او د کار څرک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر
کمو ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوی وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو رخصتونه کړي موږ د دولت نه څو رخصتونه کړي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي، دویم دی موږ میوه‌جاتو حاصلاتو ته هغه پیدا کړي، بازار پیدا کړي، مارکیټ درته پیدا کړي، دریم دغه دی چې موږ ته د برق ضرور ولې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو. فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصاد کې کومه پله مخ لور شي.
زما نوم عبدالرحیم دی، یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم ستا خو اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورورجونه یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره عزیز د وکیل صاحب دار د غوړې سي موږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړې چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی. زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب څخه پکې ترغلې ده زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوه‌جاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د مڼو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړو او موږ سمور ورسه د وسته بوکو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي، وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه گذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه گذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې جدي چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضی ستونزو له کبله.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کیږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبره د پکتیا شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي، وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سرک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور داسې پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړ هغه پروژې نه دی پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند، د خاري اوبزازي سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو لپاره چې بنیادي کارونه دي. د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د ډېرې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جریب ځمکه دي د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید وایم چې دغه مسلې ته باید مرکزی حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه بلکې په ډېرو ولایتونو کې نورو کې محسوس شوي.
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړې او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورسته پروگرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته رپورټ خپور کړو او همدارز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې رپورټ غواړم د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارز د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي نه کوم بهرنی کس
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر از ټیم خو معرفي کنه
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي څوک روزون کوي څوک سکرتر جنرال وي څوک هم رستيال د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي
حالا اگر یک شخص دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی دومره مهمه خبره نه ده مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2012 او 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړی ده د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید اوس به هم راشو د کرکټ په لور د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی ښاغلی فضلي د 2014 کال د نړیوال جام په شلوریزو سیالیو کې البته په غوراوي شلوریزو سیالیو کې افغان ټیم لومړی لوبي ډېرې ښې لوبي وکړلې دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم ووسی د 2014 کال لپاره
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ډېر ستره ماته ورکړل نو په دې سره هغه د کیژوال کې نمړی ردیف خپل کړی دی او دا په دغه نورو لوبډلو باندې ډېر غټ تاثیر لیدلی دی ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ کته چې وګوري فیلډینګ بالینګ بیټینګ ټول شوبې ماشاءالله ډېر پرفیکټ یعنی مکمل سیوی دی نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید چې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې وځلې
ښاغلی فضلي افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس خزلېږي یعنی په فیلډینګ کې خوشندوی ډیر ښه کار کړی دی الاتی صدا ډیر زحمت یې ستلې که څنګه
انډی موز تاسو معلومات ته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی نو هغه چې د شروع نه راغی هغه چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکم چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي نو هغه بیا هغه تاداو در په ډیر اساني سره سره رسیدلی شي نو یو وجم دا چې ډیر کوشش کیا او سره د فیلډینګ په بخش کې سیسمر سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی هغه هم ډیر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي
دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په سوي دي چې لوکاله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کېدو مسله مطرح شو وروسته لغه چې له ورلډ کپ راغلل یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسنی سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره ښه نه پی لګیږي نو بالاخره دغسې ستونزې رامنځته کړي چې وای ان د دې لامل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دی نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه
نه د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې که چیرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو سیالي وګوري کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دوی یو دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده چې داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې مې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او د بعضي لوبغاړو ترمنځ څه مشکلات دي خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي باندې مول
بالکل د دې نه مخکې چې دغه کوم قرارداد موږ سره په پرو وو یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصاحبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل سو نو دته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو لیرانو کې نشته ځکه چې هغو توره یا دغه دومره وه چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي نو دایمي خو نه شي پاتې کېدی یو ورځ نه یو ورځ به ځي
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی نن یار ناشنا
خواګوریتونکو سلام ډی ډی آر او دایا کوم بیا دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول وای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شو چې د سلګونو میلیونو ډالر په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمنته یې ور اچول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمن لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو
نو څه څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي
جبهې ته به ځي
هو په خپله جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکم
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی
نو دا مو کې ته جنگ لپاره مقرر کړی یو؟
او نو ته څه وای چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یو ته چې یو یو ټولای مشاورین ور کړی وو، خو دا همدغه بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور به ځي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررې کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډېر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ آزادولی شو؟
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دوهمه جبهه، د جمهور رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره درېیمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره اوومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نورو وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا ډېر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بېل هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډې کړې وې، او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم، کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځایه کار دی،
للوګي، تندی او ګنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند عملی وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي.
له قصاب سره، له عملی سړی سره، او له نسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیستې، درې کارونه کوه.
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه، او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواره درې نښې وي.
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې لخپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي.
په منډایي، کوټه سنگي او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډول دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو ښځې ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو.
سوی؟
نه په څه شي؟
د شودیارې په جامو.
په کومو جامو یا؟
لالا مې ورته راوړي.
لالا دې ورته راوړي؟
او
څه ډول وې؟
لالا مې ورته ویل چې پرې نه دي.
زه ښه کړي دي، د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشحاله سوې؟
د پرې نه جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک یې په بلام نه وي؟
ولې هغه ډېر ښایسته وې؟
او لیونۍ، د پرېنا او تولسی موټ ولاړ، اوس نور موټونه راوتلي دي. ډېر ښه کار یې کړی دی، د دغه سترګو مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وې، ویلې اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
ښه 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 دی چې ترکیې نه دې ورته راوړي.
ترکي جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټوله ښځې ترکي اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي؟
یوه جوړه تا ته م اخلم.
زه یې نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویه، ستړی مسی؟
خیر وسی مورې.
چې دا د مور مې نن څنګه تا به جوړه ده؟
شودیاری، ته د اجامې خو مور ته مې ښکاره که؟
ښه،
زه خبره سوم. وایي ډېرې ښې جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر وسی مورې، دغه دي.
دا پرې نه دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سوم چې پرې نه یې درته راوړې.
او لومړی مې پرې نه ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کړي، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلستکې ته د مادوبالا کالي ور واغوند. مادوبالا
ما ویل چې ورکاره یې کوم، بیا په غوسه کېږي.
اوس شودیاره له مادوبالا سره ځان برابروي، په دا خیرن مخ
باد مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل که نه دې چېرته پېژندلې.
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا. او خلق ما ایران و چه چور سرو کی، او خلق ما ایران و چه چور سرو کی. تیو تختی لملکا کهو کی بیدوا، تیو تختی لملکا کهو کی بیدوا.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو برای افغان پور، نقیب لاروی، صادق سپینغر، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی. شاباز کی فرما خوارا سلطان کا خوشبو، هندار مخت منی سچ زبکه بلخی هندار مخت منی سچ زبکه بلخی راستا زرین خالنا فلا من کی کراتی شاباز پر مخوالا و سلطان دیگا مشبه Cheers.